درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي اداره او چا وای د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې بشرپالو ادارو د افغانستان د 14 میلیونه او 400 زره وګړو یو ډول لاسنیوي کړی دی. او چا پرون سه شنبه پر خپل اکسپانه یا په خپل ټوئیټر لیکلی، له جنوري څخه تر جولای میاشتې پورې 2 میلیونه او 200 زره کسانو لښ تر لشه درې ډوله سکتوري ملاتړ ترلاسه کړی دی. د اوچا د نویو شمیرو له مخې په افغانستان کې ټول ټال 23 میلیونه او 200 زره کسان د خوړو، روغتیا او روزنې په ګډون په بیلابیلو برخو کې مرستو ته اړ دي. په چین کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي پیکینګ د چین او افغانستان ترمنځ د واخان دهلیز د فعال کېدو په اړه د طالبانو د حکومت حساسیتای او لخپل ارخه د دغه دهلیز د چارو لپاره په تدریج د ګامونو د اخیستو لپاره چمتووالی لري. دا خبره په چین کې د افغانستان سفارت چې چارې د طالبانو لخوا ګمارل شوی سفیر مولوی بلال کریمی سمبالوي پرون سه شنبه په خپل اکسپانه یا په خپل ټوئیټر کې کړی دی. په دې اړه په بیان کې راغلی د شاغلی کریمی او د چین د بهرنیو چارو وزارت د آسیایي څانګې د مشر لیو جینګ سونګ ترمنځ په کتنه کې د دې دهلیز ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، تجارتي او اقتصادي اړیکو پر لا پراختیا او تقویه او همداراست له سیمې او ګاونډیو هیوادونو سره د مثبتو تعاملاتو، سیاسي، اقتصادي، تجاري او ترانزیتي همکاریو پر دوام خبري وشوه. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن چهارشنبه د افغانستان په وو ولایتونو کې د شدیدو بارانونو اټکل کړی دی. د دې ادارې له خبر پاڼې سره سم په بدخشان، نورستان، تخار، پنجشیر، بغلان، کندوز او بلخ ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د نسبتا تیز باران، تالندې، برېښنا او سیلونو دراوتو اټکل شوی دی. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې وروستیو سختو ورښتونو او سیلونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي. وروسته له هغې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ژمنه وکړه چې پر حزب الله به چې د ایران له ملاتړه برخمن دی رحم ونه کوي، د دې هیواد ځواکونو پرون سه شنبه د لبنان په ختیځ کې پر حزب الله نوي بریدونه وکړل. د لبنان د رسمي خبري اژانس د راپور له مخې د لبنان په بقا دره کې د اسرائیل په دغو بریدونو کې په بلبک ښار کې یو روغتون له فعالیته لوېدلې ده. تر دغو بریدونو مخې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ژمنه وکړه چې د اسرائیل په مرکزي برخه کې پر یوې پوځي اډې د حزب الله د بي پيلوټ الوتکې د تیرې یکشنبه د ورځې برید ته به چې څلور اسرائیلي سرتیري پکې ووژل شول په بې رحمۍ ځواب ووایي. د پرون لګي اډې څخه د کتنې په محل همدارنګ وویل چې پر حزب الله به چې امریکایي د یوې ترهګری ډلې په توګه پیژني او اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړي د بیروت په ګډون د لبنان په هر برخه کې بریدونه وکړي. د امریکا په خوانی ولسمشر او د ولسمشر د انتخاباتو لپاره د جمهوری پالو کاندید ډونالد ترامپ په دې اړه چې آیا د ولسمشر په توګه د دندې له پای ته رسیدو وروسته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې او کنه له څرګندونو ډډه وکړه. ترامپ په روسیې شنبه د شیکاګو په اقتصادي کلب کې په یو خبري غونډه کې وویل چې په دې اړه نه غواړي نظر ورکړي، خو یوازې دومره وایي چې دغه کار وکړي دا به یو ځیرکانه حرکت وي. د واشنگتن پوسټ رسپانې خبريال باب وودوارد په خپل نوي کتاب کې لیکلي چې ترامپ د 2020 کال په جنوري کې د ولسمشر د دندې له پای ته رسیدو وروسته وځلې په خصوصي ډول د ټلیفون له لارې له پوتین سره خبرې کړې دي. او د شزو د شل اووریز نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د ویست انډیز، جنوبي افریقا، استرالیا او نیوزیلند ټیمونه نیمه پایلو بیت ووتل. د نیمه پایلو په لومړي سیالي به سبا پنځ شنبه د استرالیا او جنوبي افریقا ترمنځ د دوبی د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې ترسره شي. له محل ویش سره سم دوهمه لوبه به د جمعې په ورځ په شارجه کې د ویست انډیز او نیوزیلند د ټیمونو ترمنځ وي. د شزو د شل اووریز نړیوال جام پایلو به د اکتوبر بر په د شمنېټا تر سره شي.
ز
زمو شخله ازادي راديو اوري طالبانو په عام محضر کې تعزیری سزاوی ډیری کړی د داسې سزاو په اړه د حقوقي چارو متخصصان وایي
په عام محضر کې د جزا او تدبیر په شخصیتي لحاظ په مجرم باندې ناوړه اغېز لري او د شخصیت توهینوي
بریتانیا اعلان وکړ چې یو شمیر پخوانیو ځانګړو افغان ځواکونو ته پناه ورکوي د روغتیا نړیوال سازمان وایي په لسو میاشتو کې اویا افغان ماشومان په نس ناستي مړه شوي
زما زوی همزا چې درې کاله عمر لري انسان شو او هغې نه وروسته د خوار ځواکۍ طرف ته ولاړ کاروبار نشته اقتصادي بد وضعیت دی
د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان استازی وایي د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته 8 میلیونه افغانان کډوال شوي ایران د ازادي اروپا ازادي راډیو یو پخوانی خبریال نیولی دی
د شیبي
د ازادي راديو خبري ټولګه
سره لدی چې نړیوالو سازمانونو او بنسټونو له طالبانو په کراتو غوښتي چې په عام محضر کې دي له تعزيري سزاګانو لاس واخلي خو طالبانو تر اوسه دې کار ته دوام ورکړي د طالبانو ستري محکمه پرون سه شنبه په کابل او خوست ولایتونو کې پر شپږو کسانو د دغو سزاګانو د عملی کېدو خبر ورکړ د جزا پیژندنې د کارپوهانو په وینا تعزیری سزاګانې انساني کرامت ته سپکاوی بلل کیږي خو طالبان هغه د شریعت مطابق بولي د دې موضوع جزئیات د نوریاس نوری پرابور کی
د طالبانو د حکومت ستره محکمه په کابل کې پر څلور مجرمینو د تعزیری سزاګانو د عملی کېدو خبر ورکوي د محکمه بیگانه وخت پر خپل ایکس پانه په خوانی ټویټر په دې اړه چې دغه سزا پر کوم مجرمینو او په څه ډول تطبیق شوی جزئیات نه دی ورکړي خو له دې مخکې پرون سه‌شنبه په خپل ویب پانه کې په خوست ولایت کې پر دوه تنو د ورته تعزیری سزاګانو د تطبیق په اړه په یو راپور کې ویلي و چې د خوست ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پریکړې له مخې پر دوه کسانو چې پر لواطه تورن وو په عام محضر کې تعزیری سزا تطبیق شو یو تورن په 15 شو او بل په 10 شو درو وهل شو پر دې سربېره یو تورن په یو نیم کال او بل په یو کال تنفیذی بند محکوم شوی دی تر دې مخکې د طالبانو د محکمې د حکم له مخې د دوشنبه په ورځ په میدان وردګ ولایت کې دوه تنه په عام محضر کې په درو وهل شو او تر هغه مخکې د یک شنبه په ورځ هم پر اتو تنو په کونړ ولایت کې په عام محضر کې ورته تعزیری سزاګانې تطبیق شوی وي د طالبانو حکومت یوازې په تیرو درې ورځو کې لږ تر لږه 14 کسان په عام محضر کې په درو وهلي دي که د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې په وروستیو څو میاشتو کې په عام محضر کې پر مجرمینو د طالبانو د محاکمو لخوا د تعزیری سزاګانو په اړه دقیق ارقام راټول شي تقریبا هر ورځ په یو یا بل ولایت کې څو تنه په عام محضر کې په درو وهل شوي دي دغه سزاګانې څومره له بشري قوانینو او انساني کرامت له درناوي سره اړخ لګوي د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله استانغزه په اړه وایي
په عام محضر کې د جزا او تطبیق سره له دلچې تنبیهي حالت لري اما د پینولوژي علم له نظره یا د جزا پیژندنې د علم له نظره د دغسې مجازاتو تطبیق په شخصیتي لحاظ په مجرم باندې ناوړه اغېز لري او د هغه شخصیت توهینوي
جزا پیژندنه یا پینولوژي چې د مجازاتو د مختلفو بڼو اغېز د مجازاتو د تطبیق شرایط د حبس اړوند عملي مسایل د مجازاتو بدیل امکانات د جرمونو د تکرار مخنیوی او نور اړوند مسایل چېړي د تعزیری سزاګانو تطبیق انساني کرامت ته سپکاوی بولي خو طالبان وایي چې دغه سزاګانې د اسلامي اصولو یو اساسي جز ده د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په ګډون د بشري حقونو د نړیوالو سازمانونو او بنسټونو د راپورونو له مخې د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د ښځو په ګډون په سلګونو کسان په عام محضر کې په درو وهل شوي دي د طالبانو د دغو اقداماتو په وړاندې د بشري حقونو سازمانونو او بنسټونو له طالبانو په کراتو غوښتي دي چې د دا ډول سزاګانو تطبیق ودروي دوی همدارنګه تورنو کسانو ته د طالبانو د محاکمو لخوا د سزا اورولو پر رونتیا هم اندېښنه څرګندوي او وایي چې په ډیرو مواردو کې تورن کسان د مدافع وکیل له حق څخه بې برخې دي د افغانستان د مدافع وکیلانو ټولنه چې له هیواد بهر فعالیت کوي وایي چې د طالبانو په څه باندې درې کلنه واکمنۍ کې تقریبا ټولې ښځینه قاضیانې له دندو لرې شوي او یو محدود شمېر ښځینه مدافع وکیلانې چې په افغانستان کې پاتې دي هم له ډېرو ستونزو سره لاس ګرېوان دي
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او اعلان کړی چې په تیرو لسو میاشتو کې په افغانستان کې د نس ناستی یا اسهال له امله اویا تنه مړه شوي دي. دغه سازمان پرون په خپل اونیز راپور کې ویلي چې په دې موده کې په افغانستان کې څه باندې 1,46,000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي هم دي. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ وایي په وروستیو کې د نس ناستی یا اسهال ناروغي زیاته شوې ده. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په افغانستان کې د نسناسي یا اسهال په ناروغۍ د زرګونه کسانو د اخته کېدو او د لسګونه کسانو د مړینې خبر د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او اعلان کړی چې روان 2024 میلادي کال له پیل راهیسې په دې ناروغۍ 1,45,550 کسان اخته شوي. دغه سازمان پرون دوشنبه د اکتوبر 14 په خپل اونیز راپور کې لیکلي چې تر اوسه د دې ناروغۍ له امله 100 کسان مړه شوي هم دي. په راپور کې راغلي چې دغه کسان د افغانستان په 346 ولسوالیو کې په یاد ناروغۍ اخته شوي چې 55.3% تر 15 کلونه کم عمره ماشومان او 9.6% خزیدي. د ډبلیو ایچ او د معلوماتو پر بنسټ یوازې د 13 سپتمبر له 9 د روان اکتوبر تر 6 نیټې د نسناس له امله 3-15 کلونو کم عمره ماشومان مړه شوي چې 2 نجونې دي. دغه سازمان دا هم ویلي چې په دې موده کې د افغانستان په 1,90 ولسوالیو کې د نسناستي 3,223 نورې پیښې ثبت شوي، خو په راپور کې راغلي چې د تیرو میاشتو په پرتله د دغه ناروغۍ پیښې 1.5% کمې شوې دي. پکتیا، نیمروز، لوګر او کابل هغه ولایتونه دي چې د راپور په ټکو د نور ولایتونو په پرتله پکې د نسناستي ډېرې پیښې ثبت شوې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د دغه ناروغۍ له امله د مړینې د خبرېدو د راپورونو په اړه اندېښنې موجودې دي. یو شمېر کورنۍ وایي د نسناستي د ناروغۍ خبرېدو اندېښمن کړي. د کابل ښار اوسېدونکي عبدالمصویر ازادي راډیو ته وویل چې مود وړاندې د خور 1.5 کلن زوی په دې ناروغۍ تر اخته کېدو وروسته په روغتون کې ومړ.
زما یو خورای وو ډیر مریض و، معدې خراب وو، اسهال سوی وو. دوه درې ورځې کور کې پاتې وو، شفاخانې ته مې وړډو مواد واخیستو، ورته خو ګټه ونه کړه.
د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسېدونکي ګل پاچا هم وایي چې یو زوی په دې ناروغۍ اخته شوی وو.
زما زوی همزاد چې 3 کال عمر لري، دا یو څو خوړاندې چې وو دغه اسهال شو، هغه نه وروسته به د خور ځواکۍ طرف ته ولاړ. کاروبار نشته، اقتصادي بد وضعیت دی. هغه رقم څه رقم چې مناسب ده چې د ماشوم ته خواړه تیار نو رقم نه تیارېږي. ځکه
روغتیا پالان وایي نسناستي یا اسهال داسې ناروغي ده چې د یو ناروغ انسان د بدن مایعات کموي او که پر مختللو پړاوونو ته ورسیږي د مړینې لامل هم ګرځي. د داخله ناروغیو متخصص مریم رسولی ازادي رادیو ته وویل
زمونی پیشرفته میشه و سبب مرگ انسان میشه.
دا ناروغي چې پر مختللي پړاو ته داخله سي د انسان د مړینې لامل ګرځي. د غراس په دې پړاو کې د دې ناروغي میکروب د انسان معدې ته داخليږي چې لامل یې هیڅ ډول خوراک د انسان بدن نسی جذبولای چې ورسته د ناروغ د بدن مایعات کمیږي. د مخنیوي لپاره پاک چاپیریال، پاکوالی مراعت کول، د میکروب ضد درملو استفاده او د ډیرو مایعاتو اخیستل
د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې په نسناستي د لسګونه زره کسانو د اخته کېدو خبر ورکوي چې ډیری ناروغ لرونکي له خراب اقتصادي وضعیت شکایت کوي، په ځانګړي ډول هغه کسان چې په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي. دوی وایي یوازې بېوزلي نه، بلکې روغتیایي مرکزونو او متخصصو ډاکټرانو ته هم لاسرسی نه لري.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرستوي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته افغانستان د بشر په تاریخ کې تر ټولو لوی ډلې زکټوالي تجربه کړې. نصیر احمد اندیشه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر په 15 اویایم غونډه کې وویل په تیرو دریو کلونو کې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هیواده وتلي دي. د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم هم شاوخوا 2.5 میاشتې وړاندې ویلي و چې په څه کم 4 کلونو کې 8 میلیونه افغانان له افغانستانه وتلي دي. په همدې حال کې په ایران او پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي د سختو اقتصادي او امنیتي شرایطو له امله له افغانستانه وتلو ته اړ شوي دي. د دې موضوع جزئیات عابده سپوږمۍ وړاندې کوي.
په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست د افغان کډوالو کورنیو بې ځایه شویو وضعیت له جدي نړیوالو ننګونو څخه بللی دی. نصیر احمد اندیشه د دوشنبه په ورځ د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر په 15 غونډه کې ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته افغانستان په تیرو 3 کلونو کې د بشر په تاریخ کې تر ټولو ستر کډوالتوب تجربه کړی دی. نوموړي زیاته کړې چې په دې موده کې نږدې 8 میلیونه افغانان له خپل هېواده وتلي دي. په همدې حال کې یو شمېر هغه افغانان چې د امنیتي ګواښونو، بیکارۍ او ناسم اقتصادي وضعیت له امله له هېواده وتلي وایي چې په کډوالۍ کې سخت ژوند تېروي. په ایران کې یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له دغه هېواده د ایستل کېدو له ګواښ سره مخ دی.
کسایی که مجرد هستند بدون اقامت،
هغه کسان چې مجرد یا اقامت نداری هر ځای چې موندل شي نسی او افغانستان ته لیږي، خو هغه کسان چې قانوني اسناد لري ورسره کار نه لري، هغه کسان چې خپل کورنۍ سره دی هغوی ته وخت ورکوي چې تریبي میاشتې پورې لاړ شي او نور کور په کرایه نه ورکول کیږي.
کامل دیگه برشان خانه اجاره داده نمیشه.
پیران او پاکستان کې افغان کډوال لګنون ننګونو سره مخ دي او په دې وروستیو کې په سلګونو زر افغان کډوال په یادو هیوادونو کې نیول شوی او له دې هیوادونو ایستل شوی دي چې د نور افغانانو د ویرې او اندېښنې لامل هم شوی دی. په پاکستان کې یو افغان کډوال رفیع الله رفعت ازادي رادیو ته وویل،
باوجود از دې ویزه های مو تمدید کړم او پولیس همیشه عزت
می سره لدی چې موږ خپل ویزه تمدید کړی دي، پولیس تل موږ زبروي. هر ځای چې افغانانو نسی اسناد ترې غوړي، که اسناد ولري به هم پیسې غوړي چې باید وری کړو. افغانان دلته په سختو شرایطو کې ژوند کوي
او افغانان د اینجا بشار در حالت استرس او شرایط سخت زندگی میکنن.
یادونه وړ ده چې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم شاوخوا 2 میاشتې وړاندې اعلان کړی و چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. آی او ایم ویلي و چې 1 میلیون افغانان اروپایي هیوادونو ته تللي دي او 85% یې ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت هغه مهال د آی او ایم دغه راپور رد کړی و او ناسم یې بللی و. یادونه ده چې تیر کال د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په سلګونو زره افغان کډوال نیولی او له خپل هیواده یې ایستلی دي او په دې وروستیو کې یو شمېر اروپایي هیوادونو هم د جرم لرونکو افغان کډوالو د ایستلو په نوم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په دې وروستیو کې ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 640,000 افغان کډوال چې ډېری یې له ایران، پاکستان او ترکیې څخه دي افغانستان ته راستانه شوي دي.
د بریتانیا حکومت اعلان کړی چې یو شمېر هغو افغان ځانګړو ځواکونو ته به چې مخکې د پناه غوښتنې رد شوي په دې هیواد کې د اوسېدو اجازه ورکړي. د بریتانیا دفاع وزیر د دوشنبه په ورځ دغه هیواد د عوامو جرګې غونډې ته وویل، لومړني معلومات ښیي چې دوی د دغو افغان ځواکونو چې مخکې له دوی سره اوژه په اوژه جنګېدلې په ناسم ډول رد شوي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې،
د بریتانیا حکومت په افغانستان کې خپل همکار او افغان ځانګړو ځواکونو ته په دغه هیواد کې د استوګنې اجازه ورکوي. د دغه هیواد د دفاع وزیر لوک پولارد د دوشنبه په ورځ ولسی جرګې ته وویل، د دوی موندنې ښیي چې ځینو دغه ځواکونو چې مخکې دوی سره اوګه په اوګه جنګېدلي غوښتنلیکونه یې په ناسم ډول رد شوي. نوموړي وویل،
I'm confident that we'll be able to relocate those to eligible to safety and to start a new life here in the UK.
زه دا د ایمه کسان و را لیک دو چې د خوندیتوب مستحق دی او دلته برتانیا کې به نوې ژوند پایل کړي. موږ د غمزل پایل کړي او د خپل تاریخ د سفر کې بتړو. موږ پوي غوچه خکار مو کړي ځکه دا کسان دي چې افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره وګپو غولاړو. زه در کوم چې دا تاسو په جرګه کې د دې موضوع پټول کې د افغانانو د بیا مشتیدو پیوړې عملاتړ موجود دی.
د ښاغلی پولارد په خبره تر اوسه 25% رد شوي غوښتنلیکونه له ارزول کېدو وروسته منل شوي دي. ښاغلی پولارد وویل چې دوی د بیا کتنې په پروسه کې نوي شواهد موندلي چې ښایي یو شمېر افغان سرتیرو ته د انګلستان د حکومت لخوا مستقیم معاش امتیازات ورکول کېدل. په خبره یې دا په دې معنا ده چې دوی په دغه هیواد کې د اوسېدو وړ دي او د دغو افغان ځواکونو همدغه اسناد د بیا میشتېدنې په لومړیو غوښتنلیکونو کې له پامه غورځول شوي دي. نوموړي په دې برخه کې د خپل حکومت د پخوانیو چارواکو پر کړنه نیوکه هم وکړه. د برېټانیا د دفاع وزیر وویل چې دوی ډیری قضیې په بیړنۍ توګه وڅېړلې ځکه په خبره یې ډیری افغان سرتیري د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له ګواښونو سره مخ دي، هغه څه چې افغان ځانګړي ځواکونه یې هم ادا کوي. په ایران کې میشت افغان کډوال او د تیر جمهوري نظام پر مهال د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوالۍ امنیه قومندان محمد عارف فاریابی ازادي راډیو ته وویل
د دښمنانو لاس آن تر ایران را رسیږي، مونږ ګواښي او دلته میشت زمونږ همکارانو او پوځیانو باندې حملې کړي، بل دلته مو د ایران حکومت نه پرېږدي او له هېواده مو باسي. له کډوال منونکو هېوادونو مو غوښتنه ده چې مونږ د هم امن ځای ته وباسي، حداقل دوی باید افغان پوځیانو ته پام واړوي.
که څه هم د طالبانو حکومت تل ویلي چې د خپل مشر د عمومي عفو فرمان ته ژمن دي، خو وخت نا وخت په هېواد دننه د پخوانیو پوځیانو د وزنو بندي او شکنجه کولو او آن د تري تم کېدو راپورونه خپرېږي. په پاکستان کې یو میشت افغان کډوال چې مخکې د سیاریو په نوم د ځواکونو سرتیری و، د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما به طالبات حدود بسیار
زه تیر یو ویشت کاله په کونړ ولایت او بیا د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې په دوامداره توګه په جګړه کې وم. زه دلته ډېر اندېښمن یم که بېرته افغانستان ته استول کېږو، زموږ د کورنیو ژوند هم له ګواښ سره مخ کېږي.
د برېټانیا د دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د تېر جمهوري حکومت پر مهال 2000 افغان ځانګړو ځواکونو له برېټانوي ځانګړو ځواکونو سره په ګډه دنده ترسره کوله. د دغو ځانګړو ځواکونو قطعات د برېټانیا د حکومت په ملاتړ د ټریپلز په نوم یو یونټ و چې په 2021 کال اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته برېټانیا ته ولاړل، خو د دې ځواکونو ډیری نور سرتیري په افغانستان کې پاتې شوي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د نورستان په یو شمېر سیمو کې خلک شکایت کوي چې ترافیکي پیښې ډېرې دي، موټر چلوونکي احتیاط نه کوي او لارې هم خراب دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د لویدیز نورستان د درې ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د سړکونو خرابوالی د موټرو چلوونکو د بې احتیاطۍ او بې انصافۍ له امله د مرګونو ترافیکي پیښو سره مخ کیږي. مولوی سیف الله دیوبندي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو دغه درې وران زیات سوالۍ جګوي، همدغه رنګ زیات بر جګوي چې د دوی د توان او وسخه بیرونی، بیا د همدې زیاتو بارونو او زیاتو سوالیو لوجې نه پلارو کې ترافیکي پیښې رامنځته کیږي، او بل طرف ته زموږ د غربي نورستان سړک هم زیات خراب دی.
د ځایي اوسیدونکو په وینا د لغمان او لویدیز نورستان پر لاره ډاټسن موټر چلوونکي تر هغه حرکت نه کوي چې څو یې له څلوېښتو تر 500 منو پورې مواد او له 1500 تر 600 پورې سورلۍ نوي بار کړي. محمد سرور نومانی:
زموږ عمده مشکل دا دی چې تر 500 او 600 پورې کسان نه برابر شوي، ډېر سلويخ منو پورې بار نه برابر شي، موټروانان حرکت نه کوي. زمون غریب خلک په هوټلونو کې پراته یې، زنانه ورسره، مریضان ورسره، سل قسم نور مشکلات ورسره تړلي، هلته په هوټلونو کې پراته یې، ځکه موټر نه برابرېږي، خلک نه ده برابر، بار نه ده برابر.
د لویدیز نورستان اوسیدونکي مولوی نور احمد صاحب ازادي راډیو ته وویل د دوی د پیر او پلور بازار د لغمان مرکز مهتر لام دی، په لوړو کرایو او له ډیرو کړاوونو غاللو وروسته دغه له مشکلاتو ډک سفرونه کوي، چې ډیرې کسان د دغه سفرونو کولو او د لوړو کرایو ورکولو وسنه لري.
کرایه قیمت دی، لارې خراب دي، مسافرین لګن وسونو سره مخامخ دي. د لغمان نه وخلا تر منډل ولسوالۍ پورې فیکس 300 کرا دي، او تر پوشال سیمه پوری 1500 کرایه خصل کیږي. همدغه رنګه د یو منبر پر سر 100 افغانی کرایه راځي.
دوی د نورستان او لغمان د ترانسپورت او ترافیکو له چارواکو غواړي چې په موټرو کې د زیاتو سورلیو او بارونو د وړلو او د لوړو کرایو وخستلو مخنیوي وکړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر څه له بیا ځادي راډیو نل تکړي دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي اروپا ازادي راډیو یو پخوانی خبريال رضا ولی زاده چې د امریکا او ایران دوه ګونې تابعیت لري د ایران په پلازمینه تهران کې نیول شوې ده. د نوموړي نږدې خپلوانو ویلي چې هغه څوونه مخکې نیول شوې او له ایران بهر له رسنیو سره په همکاري تورن شوې ده. نور جزئیات نوریا ستوري اوروي.
یوې سرچینې پرون سه شنبه د آزاد اروپا ازادي راډیو د فردا څنګ ته وویل چې د دې راډیو په خوانی خبريال رضا ولی زاده چې له ډیرو کلونو وروسته ایران ته تللی و په تهران کې نیول شوی دی. د نوموړي یوه نږدې خپلوان چې نوم یې په راپور کې نه دی اخیستل شوی ویلي چې ښاغلی ولی زاده چې د ایران او امریکا دوه ګونی طبیعت لري شاوخوا درې اونۍ مخکې نیول شوی او له ایران بهر له فارسي ژبو رسنیو سره د همکارۍ په ګډون پر ځینو مواردو تورن شوی دی. ولی زاده چې څو کاله د ازادي راډیو له فردا څنګه سره کار کړی خپل دنده د 2022 کال په نومبر میاشت کې پریښودو یوه موده له هیواده بهر اوسېده. نوموړي د اګست په 14 په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې په وروستي پوسټ کې ویلي و چې دای د مارچ میاشت په 14 تهران ته تللی دی. په دې پوسټ کې لیکل شوی چې هغه د سپاه پاسداران د اطلاعاتو له سازمان سره نیمګړي مذاکرات درلودل خو بالاخره په خپل مسؤلیت او له باور لیک پرته چې آن شفایي هم نه و ترلاسه کړی له 14 کلونو وروسته بیرته هیواد ته ستون شوی دی. دا څرګندونه ده چې هغه تر څه ډول شرایطو لاندې دغه پوسټ کړی دی. د راپور له مخې د ایران یو زیات شمیر دوه طبیعت لرونکي وګړي ایران ته د سفر په مهال د دې هیواد د امنیتي ادارو لخوا نیول شوي او پر مختلفو مواردو تورن شوي دي. د ډیرو یې شتمني کنګل شوي یا بنده شوي او آن په ځینو مواردو کې په ایران کې دننه د کورنۍ غړي تر فشار لاندې نیول شوي چې هغوی بیرته هیواد ته ستنېدو ته اړ کړي. د ایران اسلامي جمهوریت تورن دی چې د دوه ګونی طبیعت لرونکو په ګډون د بهرنیو هیوادونو د اتباعو په غیر قانوني نیولو یا یرغمل کولو سره د بهرنیو هیوادونو پر حکومتونو د خپلو غوښتنو د عملي کولو لپاره فشار راوړي. ایرانی چارواکو تر اوسه پورې د ښاغلي ولی زاده د نیولو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي روغ جوړ بینه افغان نه پکتیکا دلته ورور دی. سړکو ډیر مشکل ده، سړکونه ډیر خراب دي. طالبان حکومت باید سړکونه موږ ته جوړ کړي. بیخي ډیر پیښې رامنځته کېږي، خلکو ته مرکزو اوړي، ډیر خراب سړکونه. چارواکو چې دایره دي موږ ته سړکونه راپاخه کړي، پلونه را جوړ کړي. ډیره مهربانه به وي، نور مو وخت نه نیسم.
السلام علیکم. دی ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي روغ جوړ او خوشاله دی نو افغان په پکتیکا. د ایران په اړه به زه راوایم چې واقعا اخر کوم مرسته ته ډیر اړتیا لري، بس خاص مرسته نه ته سرسوي. که څه هم سرسوي دی خو اوس هم خلک بېوزله دي او ښځه دور وس نه لري چې کور جوړ کړي. هغه وکړي نو باید مرسته نورې هم سره وسي. په هر ځای کې باید کورونه جوړ شي، ورته نور مرسته سره وسي. زه مې را روان ده کورو بندوبست باید وسي. که مو څه پام ورته ونه کړي ورته را روان ځم، به ډېر په ستونزه کې وي. نور مو وخت نه نیسم. السلام علیکم.
د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وای بعد سلامه. کچیری د غزمر ځغ ته مسولینو ورسیږ دا کوم ماجر چې افغانستان ته تللی دي، مثلا الته دي د ډیر په سختۍ کې ژوند تیری، ډیر په پریشانی کې ژوند تیری، کوم وخت چې دی واوښت حکومت داجمن او سرکړی چې موږ به تاسو ته سرپناه درکو نو تر اوسه پورې لا سرپناه نه درکړل سوی که په کندهار کې پرتی دي که په زابل کې نو خلک بیرته روان دي نورو هیوادو ته په کشاکي لارو باندې ځي که درته وایم خلک د کور توسان او لوښو سامانونه ګډ خرڅوي دوه لاس به پښې له هیواده وځي یو خو روزګار نهسه په روزګار بسېره په سرپناه نهسه نو دا په ګرده په ټاټو کې ژوند کوي یعنې یو ژمی تیر شو چې کوم یخونه دوی پر ځان برداشت کړو اوس بل ژمی را روان ده د دغه غم دې وخوړل شي دا به د حکومت یو ډېر غټ احسان یې له دې خلکو سره اکثره خلک اوس هم بیرته واوښتلو کوم مهاجر چې تللي دي افغانستان ته راغلي دي دا په دوه لاس په پښې په کشاکي لاره باندې په هغه سختۍ باندې بیرته ځي ولې ځکه دوی سرپناه نه لري شی نه لري
ستاسې پیغام ستاسې نظر
ل دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو دا هم د دې سات لاند خبرونه د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي اداره او چا وای دروان میلادي کال په لومړی او شپږو میاشتو کې بشرپالو ادارو د افغانستان د 14 میلیونه او 400 زره وګړو یو ډول لاسنیوي کړی دی او چا پرون سه شنبه پر خپل اکسپانه یا په خوانی ټوټر لیکلی ل جنوري څخه تر جولای میاشتې پورې 2 میلیونه او 200 زره کسانو لشتر لشه درې ډوله سکتوري ملاتړ ترلاسه کړی دی په چین کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي پیکینګ د چین او افغانستان ترمنځ د واخان دهلیز د فعال کېدو په اړه د طالبانو د حکومت هڅې ستایي او لخپل اړخه د دغه دهلیز د چارو لپاره په تدریج د ګامونو د اخیستو لپاره چمتووالی لري د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن چهارشنبه د افغانستان په وو ولایتونو کې د شدیدو بارانونو اټکل کړی دی د دې ادارې له خبر پاڼې سره سم په بدخشان نورستان تخار پنشیر بغلان کندوز او بلخ ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د نسبتا تیز باران تالندې برېښنا او سیلونو دراوتو اټکل شوی دی وروسته له هغې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ژمنه وکړه چې پر حزب الله به چې د ایران له ملاتړه برخمن دی رحم ونه کوي د دې هیواد ځواکونو پرون سه شنبه د لبنان په ختیځ کې پر حزب الله نوي بریدونه وکړل د امریکا پخوانی ولسمشر او د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره د جمهوری پالو کاندید ډونالد ترامپ په دې اړه چې آیا د ولسمشر په توګه د دندې له پای ته رسیدو وروسته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې او کنه له څرګندونو ډډه وکړه ترامپ په روسیې شنبه د شیکاګو په اقتصادي کلب کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې په دې اړه نه غواړي نظر ورکړي او د شزو د شل اووریز نړیوال جام سیالیو پترس کې د ویست انډیز جنوبی افریقا استرالیا او نیوزیلند ټیمونه نیمه پایلو بیته ووتل
نیمه نړۍ
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم نور د ژوند خو زه په دامر خوشحاله
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه میومنی
اکثریت وخت دینچلی رسانه ولی په دروغ باندې یو شیطانو ته دی مور لخوانه دینچلی یم دی تر دی خځه لخوانه یم دی مګان لخوانه ورته ویل کیږي چې و دینچلی رازاده کجاوه او شالیلا
یو شمیر خځې وایي چې په نکاح کې د دوی خپل شتون له دې څخه چې شاهدان ورلېګل کیږي ډېر اړین دی د اسلام دین په دې اړه څه وایي
دغه نکاح تړل ک دغه خځه خپل حاضر شي په دغه کوم شتون زنشته دي چې راشي خپل و چې دغه احمد زما قبول دي دغه زما د لپاره قابل لقدر دي زه غواړم چې د خپل د سر خپل ژوند مخکې وسم
نن ام د موضوع تیلوم ملتي ام وکړي قدر من اوردونکو دینی عالمان وای چې نکاح د ګډ ژوند جوړولو لپاره تهداب دی، نو ځکه خو له آدم څخه نیولې تر دې دمه د خلکو په منځ کې دود ده. یو شمېر ښځې وایي چې د دوی په نظر ښه نکاح هغه نکاح ده چې دوی خپله پکې حاضري وي، نه دا چې شاهدان راشي او دوی ته وایي چې نکاح دې قبوله ده که نه. د کابل اوسیدونکې زهره جنت په دې اکله وایي
دا دود دی، کله چې نکاح تړل کیږي یا ایجاب او قبول کیږي نو دلته دوه شاهدان ټاکل کیږي، او دا شاهدان د انجلۍ د خولې خبر اخلي او وري هغه مجلس کې چې سړی ناست وي هغو ته بیانوي. خو دا چې پخوا اسلامي نکاح تړل کېدله یا د هغو تر منځ به یوازې یوه نری جالۍ یا پرده وه او د نجلۍ غږ به خپله اورېدل کېدو چې هغې به هو ویله که نه، نو دا به ډېره زیاته بهتره زما په نظر سره چې اوس هم داسې دود نه کار واخلي چې انجلۍ په خولې باندې خپله ها وکړي یا هو وکړي او دا واورېدل شي. دا به ډېره وره خصمن په ملک کې او ستر اسلام ملکونو کې به داسې دود دی، خصوصا په افغانستان کې کوم چې نکي په خپل رضای په خوخه یو کني بس موري وي وو د انجلۍ رضا ده یا د کورنۍ غړي هو کې کنه او بیغه وکیل شي په مجلس کې وي وو د انجلۍ رضا ده او دا ایجاب قبول یعنی کاو شوله. خدا به ډیره خرات لاله چې مونږه مغه پوخا چې کوم رقم نکاګان تړل کېدلې په منس کې به یو جالۍ و یو غړخته به هلک نه سو بړه غړخته بنجلۍ نه سو او د انجلۍ غږ به خپل اوریدل کېدو چې هغې به هو ویل. نو زما په نظر سره خو به دا ډیره ښه وه، خو زیاتره په زموږ په هیواد کې په اسلامي هیوادونو کې زیاتره دود نه دی یا رواج نه دی. کله چې نکاح تړل کېږي نو د انجلۍ دپاره وکیل لیږل کېږي او د هلک د خولې نه خپل غږ اوریدل کېږي.
بله، که راسو د تاسو خپل شخصي ژوند ته د څه رقم یوې نکاح غوښتونکې خپله د غږ واورېدل سي او که وکیل ولري
چې خپله رسمي نکاح وسي او انجلۍ خپله هو کې دا به ډېره ښه راشي، ځکه چې کله چې مهر ټاکل کېږي د انجلۍ لخوا او هغه چې کله وکیل ټاکي وکیل هغه مهر ډېری یا کمی یا پکې بحث کوي که نه، نو دا چې انجلۍ خپله ناسته او خپله هو کې دا یو ډول زړه ته سکون هم ورکوي او یو ډول زما په نظر یو خوشاینده نکاح ده، ځکه په خپلو غږونو سره دې واوري په خپل زړه سره دې یقین وکړي زړه دې ډېر ښه ومني. دا چې د پردې تر شا کېږي یعنی زما په نظر سره خپله چې وکیل راځي دوی ته مونږ هو کوو او بیزي دا هغلته هو کوي. یوه وړه کیسه به هم زه تاسو ته یادونه وکړم، زما د ماما وادو نو مونږ ورته تړله، کله نکاح څه خلاص شو نو زما د ماما ښځه هېڅ خبره نه وه، ما ته وایي چې زموږ نکاح وتړل شو دا څه رقم و زه خو پوه نه شوم، دا خو زما هېڅ زړه وانغسته. ما ورته وویل مالې دا چې تا کله وکیل ته هو وکړله همدا ستا هو هغه ستا خبره وړي هغې مجلس کې کوي، نو یګان ته انجن چې داسې نکاح تړل کېږي هغه پوهېږم چې زموږ نکاح اوس وتړل شوه که نه شوه. نو زما نظر سره خو دا مخامخ چې غږ واورېدل شي دا به ډېره بهتره.
د میدان وردګو ولایت اوسېدونکې لیمه وایي چې کله خو داسې هم کېږي چې نکاح په وخت راغلو شاهدانو ته د جلې نږدې خپلوانې چې ورسره ناستې وي وایي چې ناوې نکاح قبوله کړه، حال دا چې جلې نه وي قبوله کړې.
که چیرې په افغانستان کې دا رسم او رواج له منځه لاړ سي چې چیرې په نکاح کې د خپله هغه جلې ته واده کوي هغه موجوده نه وي، یا هم د دې له لورې نه وکیل نیول کېږي، یا هم شاهدان چې بیا دې ته راځي چې ترې پوښتنه کوي چې آیا د دغه فلانی کس چې د تا د نکاح پلار ده د تا نکاح ورسره قبوله ده، دا شاهدان چې راځي خپل میړه ورته چې ښیي کوم سره چې دا کوزده کوي نو د دغه کس په اړه باندې چې له دې نه شاهدي اخلي، دا بیخي مطلقا یو غلط رواج ده. په دې کې ډېرو نجونو قرباني ورکړې ده، ځکه چې یو خدا ده اکثریت وخت د نجلۍ رضانۍ ولې په دروغو باندې هغو شاهدانو ته د مور له خوا نه د نجلۍ یا هم د تره د ښځې له خوا نه یا هم د امګانو له خوا نه ورته ویل کېږي چې هو د نجلۍ رضا ده. نجلۍ په دې کې هېڅ کومه وینا نه یې کړې چې هو د ما قبوله ده یا مې نه ده قبوله. بل همدا ده چې په افغانستان کې که څه هم په تېرو شلو کلونو کې د ښځو لپاره څه نا څه کار وسه دوی وکولی سو چې تعلیم وکړي زده کړې وکړي، خو په دې وروستیو کلونو کې بیا هم هغه د تیرو شلو کلونو ازادي دومره سلب شوې ده چې ونجلۍ هېڅ حتی تصمیم د دې نه سي نیولی چې له چا سره واده وکړي یا یې له چا سره ونه کوي. چې کله یوه نجلۍ نو د واده د انتخاب حق ونه لري نو څنګه به هغه د نکاح کولو حق ولري چې هغه دې ووایي چې په نکاح کې دې حاضر سي چې هو په دغه نکاح کې زه له خپله پرته له کوم شاعر نه یا هم په در وکیل نه زه خپله پکې اشتراک کوم. په یو ټولنه کې چې کله مکتب بند اوسي، پوهنتون بند اوسي، د ښځو وظیفې بندې اوسېږي، په ښځو باندې فشارونه ورځ تر بلې زیاتېږي، خامخا هغه ټولنه د هغو خلک د همغه حکومت تر تاثیر لاندې یا همدغه فرهنګ تر تاثیر لاندې ځي، په دوی باندې اغېز کوي او بالاخره دا کېږي چې په
ښځو باندې فشارونه لا زیات سي ورځ تر بلې فشار زیات سوی د خوالي کم سوی نه د ګڼ شمېر ښځې هغه نجونې حتی چې د موږ همکاران یو چې رښتیا خبره تاسو ته وکړم هغوی چې کار کړی دی چې دلته په افغانستان کې د پښتنو ته وکړم دوی ټولې له دغو ستونزو سره مخ دي او یو ډول رواني ناروغۍ سره بیخي مخ کړي دي دغه فشارونه بخصوص هغه کسان چې هغوی وظیفه کړې ده هغوی آزاد سونې تیر کړی وي یو دم چې په هغوی باندې فساره قید سوې ده او بیا خاص کر داسې شرایط ور باندې پلي کېږي د هغوی لپاره بیخي سخت ده.
ولوله دهقان هم وایي چې دا هم د دې شاهد ده چې ناوې په پټ مخ دې ته مجبوریږي چې د نکاح لپاره راغلو شاهدانو ته د هو ځواب ورکړي.
زه واده ته تللم او دغه د نکاح شاهده وم، نو معمولا په همغه د فرهنګونو پر اساس د رواجونو پر اساس د ناوې مخ باید پټ وي او ونه لیدل سي، د وازه غږ واورېدل سي، راځي پوښتنه ترې کېږي. خو دغه بیا یو مسله بل هم ده، ناوې نه په داسې حالت کې پوښتنه کېږي چې ناوې د دې حق نه لري چې رد یې کړي، په یو داسې حالت یا په داسې یو وخت کې دغه پوښتنه ترې کېږي چې هغه مجبوره ده دې ته د مثبت ځواب ورکی.
دا څومره سخت وضعیت ده؟
بله شکه ښځه داسې موقعیتونو کې برابرېږي یا داسې وخت کې او حالاتو سره مخامخ کېږي چې د هغې یوازې د دې حق لري چې باید مثبت ځواب ورکړي، د نه یا د منفي ځواب ورکولو اجازه ورته نشته ده. نو دا طبیعي ده چې دا لوی زړه غواړي دا کار چې په داسې حالت کې یا په داسې وضعیت کې باید دا که خوښه وي او که نه وي باید مثبت ځواب ورکړي.
د تاسو په نظر ولې ځینې فرهنګونه، البته یو شمېر نورو هیوادونو کې چې افغانستان هم پکې راتلی سي، ولې دا رقم فرهنګونو ته وده ورکوي او خلک یې طرفدار دي؟
که افغانستان کې دي او که بهر له افغانستان نه دي، دغه فرهنګو ته د میراث په توګه یا د تاریخ په توګه کتل کېږي. مثلا دا زموږ تاریخ ده یا زموږ د نیکونو، دې لپاره چې خپل نیکونو ته خپل فرهنګ ته بې احترامي ونیسي یا هم هغه ته په کمه سترګه ونه کتل سي، دا فرهنګونه لا هم دوام لري. او بل د پام وړ ټکی دا ده چې زه مطمئنه یم چې دا د علم کموالی وي یا هم د خلک څومره له ټولنې یا هم له علمه بیرته پاتې کېږي، دا خبرې پکې ډېرې شته. د بدبخته د افغانستان له هغو هیوادونه ده چې علم او تعلیم پکې کم ده، او دغه تاریخي خبرې یا هم چې مثلا د پلار یا د نیکه نه ورته پاتې دا خبرې ډېرې ساتل کېږي، تر یا هم د پام وړ ده د احترام وړ ده تر علم او تعلیم څخه.
بله، که راسو دی ته دغه ډول نکاح چې په مجبوریت سره تړل کېږي، د دې پایلې بیا څه دي؟
د دې پایلې خو یې معلومې دي چې تاوتریخوالی دی، کورنۍ د دوه نفرو ترمنځ د ناخوالو یا د بې احترامۍ لامل ګرځېږي، د احترام د کموالی یا دغه د غوښتنو کموالی راځي چې مثلا د نجلۍ تر فشار لاندې وي، مشکلات سره مخامخ کېږي، مجبوره ده چې باید ورته دوه لارې ایښودل کېږي، یا به مرګ مني یا به هم د کورنۍ فشار مني، او غږ به هم نسي پورته کولی. که غږ پورته کړي نو دا له کورنۍ له بې عزتۍ سره مثلا یا هم له بې احترامۍ سره مخ کېږي، یا هم په ټولنه کې که خلکو ترمنځ بد یادېږي، مثلا ورته ویل کېږي چې د تا لور ښه ګزاره ونشوه کړلی د خسر په کور کې. نجلۍ یا همغه مېرمنې دې ته مجبوره کېږي چې باید هغه ټولې سختیانې چې راځي د کورنۍ د ښه نوم د ساتلو لپاره یا د خپل د غرور د ساتلو لپاره دا هر څه ومني.
بله، تاسو د یوې ښځینه په توګه که راته ووایئ د څه ډول یوې نکاح طرفداره یاستئ؟
زه غواړم په خپله نکاح کې هغه ټوله خپلواکي ولرم چې هغه ذهني ده او د زړه خپلواکي ده، چې یعنې زه خپله باید په دې اړه تصمیم ونیسم چې زه باید څوک انتخاب کړم د خپل د ژوند د شریک په توګه.
بله، او نکاح هم داسې نه یې چې ناګهان یو څوک راسي چې فلانی دې قبول ده او ته ورته وایې چې هو؟
بله، او همداسې ده، همداسې ده.
هغه سې نجونو ته، هغه سې مېرمنو ته تاسو څه ویل لرئ چې له ورته برخلیک سره مخ سوي دي؟
زما وینا هغو مېرمنو ته یا هغو نجونو ته چې له ورته برخلیک سره مخامخ دي، دا ده چې باید که پخوا یې نه ده کړی، که د دوی میندو نه ده کړی، که د دوی خویندو نه ده کړی، خو دوی باید د دې زړورتیا وروسته له دې راپیدا کړي، او له دې ستونزو سره، له دې ناخوالو سره، له دې زور زیاتیو سره باید مبارزه وکړي، او پر وړاندې ودرېږي.
که چیرې یوه ښځه څوک ونه لري چې مثلا حمایت یې کړي، آیا دا به ځان ته خپله د حل لار پیدا کړی سي؟
بې له شکه هېڅ لاره بې سختیو نه ده، بې قربانیو نه ده، خو مطمئنه یم که څوک وغواړي، بخصوص د افغانستان مېرمنې په اوسنۍ وضعیت کې که وغواړي، حتماً کولی سي ځان ته یوه ښه لاره پیدا کړي. زه مطمئنه یم، په دې باندې زه باور لرم.
او په دې ډول مسایلو باندې د میرمنو چپ پاتې کېدل به څومره دې فرهنګ ته نورم وده ورکړي؟
په دې ډول مسایلو باندې چپ پاتې کېدل لکه څنګه چې تر اوسه پورې پاتې دي، او که راتلونکي کې هم موږ چپ پاتې سو، میرمنې چپ پاتې سي، دا وضعیت به رواني او هیڅ ډول تغییر به پکې رانشي.
د کورنیو مسؤولو کسانو ته، که پلار ده، که مور ده، که مشر ورور ده، دوی ته تاسو څه وایئ چې خپله خور لور له داسې برخلیک سره ما مخ کوي چې په نکاح کې کېنوي، لغه ورسته بیا غته وایي چې فلانای دی د خاوان په توګه یا فلانای دی د میړه په توګه قبول ده کنه ده، دا ډول د کورنۍ مشرانو ته څه وایي تاسو؟
زه په ټول احترام او شرافت سره زه غواړم دا وایم هغه پلارونو ته، هغه ورونو ته، یا هم هغه ترونو ته چې وریرونه پلار یا ورور نه لري، او د هغه جلی یا میرمنې مسؤلیت له دوی سره ده. نو لطفا د یوې انسان په توګه باید میرمنې ته د دې حق ورکړل سي چې هغه د خپل ځوان شریک خپله انتخاب کړي، او د هغوی ځوان ته، د هغوی راتلونکو ته، د هغوی غوښتنو ته باید د زړه له کومې درناوی وسي، او دوی ته هغوی ته د دې حق ورکړل سي چې باید دغه نکاح یا هغه د ځوان ملګری خپله انتخاب کړي.
دا چې د اسلام دین د نکاح او په نکاح کې د شاهدانو پاک لټ څه وایي، د دې موضوع د روښانه کولو لپاره مو له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي، مرکه کړي چې په ګډه یې سره وګورو.
لا نکاح الا بولی و شاهدین، د نکاح لپاره ولی او دوه شاهدان شرط دي. نور په نکاح کې د څه خاص کوم موضوع نشته دي، یعنی دوه شاهدان مطلب مسلمانان هغه باید په دې حضور لري چې بالکل د احمد جمیلې سره نکاح وشوه، د گواهی لپاره. او لا نکاح الا بولی، ولی چې دی د مورم کې دی شي، پلارم کې دی شي، مشرورم کې دی شي، حتی که بیا نوی د وخت حاکم چې هر څوک وي، یا د منطقې حاکم چې هر څوک وي، یا موږ تاسو په اوسنۍ ټولنه کې مطلب قومي مشر هم ولویل شو. مثال چې دا کولای شي چې دا ولایتو کې او د کفالتو کې را بو شو، دته چې د نکاح تړل ک دغه خزه خپل حاضر شي، په دغه کوم ستونزه نشته دي چې راشي خپل و چې او د احمد زما قبول دي، د زما د لپاره قابل قد دي، زه غواړم چې د خپل د سر خپل ژوند مخکې وسم. دا بل ډیره خره شي چې دواړه سره حاضر شي، دواړه موجود شي. دا شرط ولې د شاهدان ټاکي؟ په د خاطر باندې چې د اجباري ونه وسیږي. نو په د خاطر باندې دلته د احتمالات زمونږ په ټولونه کې ډیر زیات دي چې د خزه نه په زور باندې گواهی راوړي، نو هغه که خاموش هم پاتې شي، نو همدې سات کې مربانی ټاکه کیږي، امده سات کې بده باندې وحشت کیږي، امده سات کې د افراطیت نکار غسل کیږي چې موږ بار بار نشو دلې زر کو دا خبره هم نه خلاصې کو، ول د خلک منتظر دي، یعنی پټاکم کوي، غوسم کوي، د خزه د مظلومیت نه او د خزه د محرومیت موږ دغه ځکه سو استفاده کو، او د پټاکو په اساس باندې اغه نه دغه اکثریت وختونه کې اعتراف اخلو، او بیا د مسلمانانو په حضور داش کوي چې بالکل دغه فلانی فلان کی سره په نکاح کې رغبت دي او دار آزاد په دې خبره باندې.
bale امده پښتنې تزام اوس راتلم د افغانستان په لرو پرتو سیمه کې اته په خارو که دالی دل سوی دا چه ناوی پی او مشخص زایی که کنوی شایدان راجی ارتوایی چه فلانای دی تاسو میره دا لدینه شهادت آخلی، دا دول نیکا پا اسلام که چه رقم دا؟ آقا پا دست یو موقعیت کیوی، پا دست یو حالت کیوی چه نه نسی ویلی دا دول چه دول نیکا دا؟
دا اصلا دا نیکا نده، دا وحشت ده. نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمایی چه اسیب احق به نفسها من ولیها والبکر تستأذن فی نفسها و اذنها سماتها. من دو حالات پا خزی کل رو، یو کنده دا یو باکره دا. دو کنده حالات شرعن هم داده چه اغی کم زی خواخ شو پخپل رغبت سره، پخپل شوق سره، چه پچای لاس که خودو کولی چه دا غصر نیکاو که، البته که دا مقابل جانب هم خواخه وی، یعنی دا سری خواخه وی، او دا خزی کنده ارز خواخ شو اماغا کولی شو، پا خزی بانی دا غا جبر وحشت چه تب لی ورکی، تب دی فلان کی لی ور تکینه، تب از منگ دا کور خزی، تب از منگ چپتی چولی دی، تب از منگ حیائی، دا غیر شرعی خبری دی، دا پا دین که نشته، دا پا اسلام که نشته دی. دا خبره دلته ختم شوه. دوهمه نقطه دلته په اساس که دا رازی چه دا پیغلی. نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمای چه
والبكر تستأذن في نفسها باكر رجلي چدا دنه تاسې باید اجازه واخلې یعنی بدون د اجازه نکاح غلطه ده بدون د اجازه نکاح غیر شریخ عمل لې نو دل د رسول الله صلی الله علیه وسلم پختنه شو جو منګه څنګه دغه نه پختنه وکیا رسول الله کې شغه و شرمېږي نو برته پیغمبر پاک فرمایي چې و اذنها سماتها د اغي چوپتیا د اغي خاموشي د اغي په اجازه په معنا باندې ورکه خود دل دوه حالت دي یو خاموشي د شغه خوشاله شي یعنی مسکی شي او په دې باندې خاموشي اختیار کی یو دا چې تا ول سر لکوتک نیولې او تا ول سر مثال ټوپک نیولې چې څنګه کې وغه په دې وخت کې خاموشي اختیار کینو دا خاموشي هدف نه دي یعنی خاموشي موږ دوه حالات د زم ټول بکورونه کوم تکرار شي په دې باندې زمغه د ټول اوریدونکو په دې باندې پویږي تاسو په دې باندې پویږي چې یو کله زنانه خاموشي اختیار کینو هغه په خلو کې مسکاوي د هغه په سترګو کې مسکا پیدا کیږي د هغه په وجود حرکت او سکنات کې د معلومیږي چې د رغبت دلته موجود دی غوړي د سړي سره نکاح وتړي او دغه اجازه شرط دی دغه اجازه نه غیر موږ نشو کولای ځکه چې پیغمبر پاک فرمایي چې ول بکر تستأذن فی نفسها هغه نه اجازه غسل کیږي هغه نه رغبت غسل کیږي چوپتیا په دې معنی نه د تا ول کوتک سر تریولي ولا د خاموشه د خوخه نه د سترګو ته وګوره په سترګو کې معلومیږي د هغه په مخ کې وګوره په مخ کې معلومیږي د هغه په حرکت او سکنات کې وګوره چې معلومیږي باج وخت کې زنانه مثال خبري هغه و چې رسمانه د خوخه فلان د وبستان د یو به موږ ته شو ولا د خو ډېر به شرم ده د به شرمی کوي د خو به هي کوي د خو د مور خپل عزت نه ساتي د خو ولا د فامیل حیا نه ساتي نو دغه الفاظ منګه پتمنی او عزت مند خويند دي لمجبوره کړی دي چې آینده ژوند په اور کې تیر جو آینده ژوند د خپل داس چا سره وټا کی چې د دې په هیڅ رغبت نه وي د دې په هیڅ ځانه وي د یعنی نشي کولای چې اندک وسره ګډ ژوند مخ کې ویسي ولی زمنګ د دې فزول خبرو له او زمنګ په فرهنګ کې زمنګ په ټولونه کې د غبيزه خبرې چې د خوځو پوډان دي باندې کیږي د دغه وجه زمنګ مېرمنی زمنګ خويند زمنګ د غبعزت قشر د اخکار شوی دي او د مظلومیت کې قرار لري
bale رازو دي دا ډول نکاو پایلوتا چې په دغه رقم په زور نکاح کیږي او خځه د نکاح ځای کې حاضر نه وي د شاهدانو په وسیله باندې د نکاح تړل سوي وي د پایلوتا به رازو
اول خدا چې غیر شرعي عمل وشو دا ګوره یو غیر شرعي عمل د خپل د غټه پایله امدا د چې موږ د رسول الله خلاف کو ته چې په کوم باندې ایمان لري ته چې کوم دعوه لري ته چې کوم عقیده لري د خلاف عمل دی اول د دغه غټه پایله چیرې یعنی ورځ د اخرت باندې طالب په خبرې کې عذاب دی په ورځ د اخرت باندې ته مسؤلیت لري په ورځ د اخرت باندې د الله په وړاندې به خجالت دی رسول الله په وړاندې به خجالت دی د دغه خور یا د دغه لور په وړاندې به ته خجالت او ملامت اوله پایله خو هم دا شو دویمه پایله دا ده چې کله دغه جلی تا واده کړو د دغه رغبت نوي ایا دا ګډ ژوند کولای شي د دنه اولادونه پیدا کیږي اولادونه خو فطرت دی اولاد هم خامه پیدا کیږي که د جلی خوخه وي خو خاني ځکه زمونږ ټولونه کې خو په مرمنو باندې د وحشت حالت موږ لرو کنه موږ خو یعنی موږ خو واقعت خزله د انسان په نظر خزله د یو شریک ژوند په نظر خو نه دي کتلی موږ خزله همیشه د وحشی په زناورو په شکل یا د پراپرټي په شکل ولګورو نو هغه اولاد وروړي ایا دغه اولاد دغه کورنۍ دغه فامیل آینده کې دا ژوند مخ کې تلی شي ایا دا به یو سالم ژوند ولري ایا دا به د مینه محبت ډک ژوند لري هیڅ کله او ابدان د امکان نه لري ځکه چې هغه سره دغه زړه نه زیید هغه سره د هغه یو تفریح په خاطر هغه نشي وته دی یو چکر په خاطر نشي وته هغه سره هغه سوچ یو خزه او میړه دواله ورته ضرورت لري هغه څه چې دغه عمل د دې لپاره کیږي چې دواله خپل ضرورتونه رفقي نو هغه زړه ونه لري چې زړه ونه غواړي نو حالات شي دي حالات دلته منځ درځي چې هم هغه سړی ژوند تبه او برباد دي هم د میرمن ژوند تبه او برباد دي هم دلته غیر مشروع اړیکه منځ درځي نو به خو سړی خو موږ تاسو ټولنه کې سړی خو پاچا دي کینګ دي هغه هر څه به وکولای شي کو خدای نه خواسته سبا دلته د دې خور نه د دغه مظلوم خور نه لږ د سیو غیر د سیو عمل وشو چې هغه زمونږ د ټولنې خلافي نو نتیجه چیرې نتیجه مرګ دی نتیجه چیرې دی نتیجه د دواړو کورنیو بدنامي ده نتیجه چیرې دی د یوې مظلومې خور په حق یو ناروا فیصله او یوې غلطي فیصله یو دودیزي فیصله د هغه نژوند واخیست همداسې کولادونه ونه پاتې هغه در په در خاورې په سر مونږ او تاسو یو ناکامه او یو بیکاره او یو دغه ټولنه به مونږ او تاسو ورور چې هیڅ کله به دا ټولنه د فلا په لوري نه ځي
bale مونږ ډیر کم د سیمرمنې لرو چې دغه ژوند له بوج او تلای شي یا د سی اولار اورته پیدا کیږي د خدای په مرسته چې ځان ژغوري له د سی بیا اړ کېنه مګر اکثریت په همدې اړیکو کې پاتې کیږي کله چې په دې باندې روحي فشار راځي رواني فشار راځي اقتصادي فشار راځي د هلت بیا د خپل کورنۍ یا کوچات دی وضعیت تر سوالې ده څه سره دوی مخکې دلای شي
موږ تاسو همیشه د پاره چې کله د رسول الله خلاف عمل کړي د موږ په آخرت کې د پاره جزا شته دی موږ د پاره سزا شته دی موږ تاسو د ډیر بار بار وي جهنم او جهنم دغه زی دی ګوره جناب ابراهيم خیل سه یو شیله ته متوجه وشه زموږ افغان مرمنې زموږ افغان خويند اکثریت د 15 کلونو پس د چ واده شي کله کنه یعنی درې کاله بعد څلور کاله بعد که زه درته وایم تقریبا 50% بویم خیره جدی بیم نیمه کم اکثریت که متوجه شی په ذهنی تکلیف مواجه شوی دی عصبی تکلیف چې موږ ولا تاسو وی رواني تکلیف چې موږ تاسو ولا وایو دا اولادونو باندې پټکه ډیره کوي د کور کې جنجل ولی دغلت فیصله غلطه شوی دا دغلت تصمیم غلط نیول شوی دی هغه مرمنه چې د لپاره لار پیدا کولای شي د بی حیايي نه دا د بی شرمی نه دا داستا حق دی داستا مسلم حق دی د مخالفت وکا دغه ممنه دغه فیصله ستاد ژوند د یو ورځ فیصله نه دا د دوه ورځې فیصله نه دا چې ته د لپاره د خپل کورنو د لپاره مطلب دلته قربانی ورکی او بل همیشه به زنانه قربانی ورکی همیشه به خور قربانی ورکی همیشه به لور قربانی ورکی یعنی نارینه ولی ورور ولی پلار ولی دغه سیده نور نارینه په ټوله کې جوړی یعنی موږ همیشه د لپاره قربانی را وړی دا او د زنانو په سر باندې مخی دا چې دا غیر شرعي عمل دی دا غیر انساني شرط پرې د خپل دا غیر انساني عمل دی دی له موږ انساني عمل نشویلې نو په دې خاطر باندې زمونږ اکثریت مرمنې د فشار په تکلیف اخته شوی دي اکثریت مرمنې زمونږ رواني تکلیف لري یو وجه دا ده چې زمونږ د والدینو ناسمې پرېکړې غلطې پرېکړې او زمونږ هغه ناسم فرهنګ چې په ټولنه کې رواج دی چې څه چې باید مشران ویل شي مرمنې باید ومني د دې وجه نه زمونږ تاسو ټولنه ګورو او د مرمنو حالات ګورو
بله یو بل خبر هم دا چې کله ناکله پلار ورور تره یا په ځینو حالاتو کې لیدل شوي چې نیا مور دا خبر کوي چې زمونږ د پلار نیکنه دا دود را پاتې ده موږ همدا رقم مخکې ځو که داسې ونهکړو خلک موږ باندې خاندي دلته دود دستور ته ارزښت ورکول مهم دي که د اولاد ژوند ته چې په زور دغه نکاح کوي
دلته ګوره دلته مهم چې دی او نظر کول دغه اسلام ته دي اسلام د ښځې له حق ورکړی د خپل ژوند د مستقبل د ټاکلو دلته ته د اولاد باندې د زور حق نه لري دلته ته کوي چې ما له د پلار نیکه له دا شی را پاتې دی نه پلار نیکه ستا په جهالت کې مړی دي تم غواړې په جهالت کې مړ شي ستا پلار نیکه په د دین نه لري دي تم غواړې چې د دین نه لري پاتې شي ستا د پلار او د نیکه په وخت کې خو امکانات دومره نه وو چې تا کور کور ته علم رسېدلی زه منم اما اوس علم کور کور ته رسېدلی دی اوس خو ته کولی شي چې د ښځو په وړاندې باندې د هغو حقوق هغه ته مطالعه کړې د ښځو په وړاندې تبعیض ته مطالعه کړې د ښځو په وړاندې خشونت ته مطالعه کړې په دې برخه کې کار شوی دی نو ته چې اوس هم وایې چې نه زه زما دغه دي نو اوس به دا یعنی په ورځ د آخرت دا حجت ته نه شي ویلی د الله په وړاندې باندې چې ولا زه په پلان کې منطقي کې پروت وم او زه د دې مسلې نه خبر نه وم ولې چې علم نن سبا د دنیا په امکاناتو دنیا په وسایلو باندې هر کور ته رسېدلی فر ته رسېدلی بلکې د هر چا په جیب کې پروت دی نو که چېرته ستا اراده دا وي چې ته انسانیت ته کار وکړې ته یو شهامت ته کار وکړې او ته د دو په وړاندې باندې مثبت رول ادا کړې او پیغمبري رول ادا کړې د صحابه رول ادا کړې ته کولی شي اما دا چې ته وایې چې زموږ ټولنه پخواني مشران دي نو ستا پخواني مشران به په جاهلیت کې مړي واسه خو د پیغمبر پاک په وخت کې مشرکان په شرک کې مړي دي موږ به هم دا کار کوو نه دا دلیل نه شي کېدی دا حجت نه شي کېدی موږ دپاره حجت چې دی هغه اسلام دی او اسلام کې د هر چا حقوق معلوم دي حقوق په اسلام کې د زناور حقوق معلوم دي انسان خو پرې ده نو که چېرته موږ په اسلام باندې ځان پوکو په دین باندې ځان پوکو موږ به انشاءالله داسې یو ټولنه ولرو چې د محبت او د قوت او د صداقت نه ډکه ټولنه به ولرو
بله که په آخر کې هغو مشرانو ته پلار ته ورور ته تره ته چې خپلې لونه خوندې له ورته برخلیک سره مخ کوي تاسو څه ویل لري
هغه ورونو ته هغه ټولو مسؤلینو ته چې دغه سی په خپل فیصلو په ځای کې مېرمنې د ځان سره لورګانې د ځان سره لري ولوي چې دا غیرت نه دی چې خپل لور خپل خور خپل نور د کور وګړي په جبر سره په وحشت سره یا د هغه د ناراضۍ سره ته ورکړي او هغه لته د هغه ژوند او ټاکي غیرت دانه دی غیرت دغه دی حیا دغه دی عزت دغه دی چې مشره پلاره مشره وروره یا تره یا بابا دغه جلی چې تر د ژوند لپاره تصمیم نسی دا راوغواړه چا خبره لاس پر آکش کا غی کی ونیسه ورته وای چې بچی وریری لوري خورجانی دغه غواړه ما دغه ژوند د البته زما نظر دی دغه احمد زتا لپاره په نظر کې لرم چې د سره ستا دغه شریک ژوند تړونو کما ستا خوخه د پد کې رغبت دی د پد کې کنه د دواړه کینې منفی او مثبت نقاط د دواړو غو مقابل جانب کورنی سره بیان کړي بیا اخیره کې ولوي چې لورجانی د زما نظر دی د زما نظر دی نه د چې پتا باندې دا تطبیق کما وز د خوخه خپل ده نو که دلته چرته د رغبت او ویل چې سید به مخکې اقدام وشي کې نیمور او پلار او ټول مسؤلین ته دا نظر دی چې دغه غیر انساني عملونه مکوي په ورځ اخرت به تاسو خجالت وسیږي او دغه لد غیرت نوم ورکول دی د شهامت نوم ورکول دی د عزت نوم ورکول دا د جهالت او د حماقت او د رزالت نه ډک عمل دی
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هې چاري.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 4 0